سلامونه د سهار ته بجې دي ز سفیول استان ګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو کو د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې خو راغلی چې ولیعهد محمد بن سلمان د ماليزیا د پاچا د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې د بندي امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي تیر کوچنی اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې درې سوه دېرش ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر پروان کاپیسا میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او درې سوه څاروي تلف کړي دي دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړهورتیا باور ولري مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبرپاڼه کې ویلي دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه خبرپاڼه کې راغلي اوولسو کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې څوارلس یې بریالي شوي یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده او د کاناډا بریتانیا سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلو وکړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید د 2020 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه الوتکه کې ټول یو سره شپږ اویا سورلۍ او وجل شو چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا ایرانی چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده خبرونه مو واوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 70,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازر کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده دا هغه شر تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یازر کسانو کې چې هلته په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې هم شامل یم. د هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دی. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړې پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصه په امریکا او اروپا کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژخ کوم چې موږ ژته ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو وسي ځکه موږ په تخیص کې نن د ترسره کړو موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تریتم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواخ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو رو بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه ویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوند ادارو له خاطر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهلې مې ومني. ستاسو پر روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. دغه پروگرام تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هغه راهیسې چې زموږ واتس اپ فعال شوی دی او زموږ ګران اوریدونکي کولای سي نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين دلاري، بلکې د همدی واتس اپ لاري هم مشتخپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا سو دوستانو او خپلوانو په حق له راولېږي. خو زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله یوازې د خپل دوست یا عزیز عکس په واتس اپ کې ایږدي او لیکي چې دا کس ورکسوي یا پیدا سوی دی. که څوک د هغه په حق له معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي. که چیرې زموږ دغه اوریدونکي پر همدې عکس سربیره یو صوتي یا ژغیز پیغام هم د همدغه واتس اپ له لارې ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره ووایي، نو ډېر به ښه وي چې بیا موږ وکولای سو دغه پیغام د رادیو له لارې هم خپور کړو. نو په همدې هیله د نن ورځې خبرونه بیا هم لکه د تل په شان د څو پیدا سویو کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ترکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم. خو د کی قسمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واړی صاحب هم لري 0022 21 1. شمیره زل بیا تکراروم 0022 21 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واتس اپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په همدې پیدا شوو کسانو کې وي، کنه نو دوای وکړو چې هر څه ژر پیدا شي. او اوس به هم راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولفالي د لباغ د شمی دا پیغام پریشه د ما کاچ د شم احمد په نامه دی د حج نجیب الله کازګی دی د لباغ دی د لسکار کې شه د کور نه درک دی که هر مسلمان غوړ وړ معلومات لري نو ماته په دغه نمبر ژنګو سی پر وسه پر وې سوسوال لستری سوسپور دی خپل شیرینی دی تر لاس کې السلام علیکم
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم مرجو دوستی اورک سویدی راز محمد ولد گل احمد ہلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ٹال پنځه کاله عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشت کیږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 پدغش میرا د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. تاسو د دې نه د غزي ولایت ده. دې راتره او څو تر هغه هغه منه شته. تاسو د نو سره د دې شان سپیکینګ چې نه ده. تاسو معلومات ما سره د تو اس مار زم ګوړي. دا د دې کوش مار د چې پروا ته نه ده لري. چې څو چې پروا ته نه ده دې سره دا نه یا
گرانی اوریدون کی تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی نو لطفاً مشته بل پیغام راولېږي او پاغه کې د خپل مکسب شخص چې تاسو زوی دی دا غ نوم عمر او نشانه هم مشته راولېږي مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا چې درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي زه هم میډیا سانیټي ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی زمون هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی په چاله معلومات یا چالی دلې موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمیره یو ځل بیا وایم پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر واویا درې وار نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه چې پر واویا نه سو نه نوي یو سلو درې بیر آخري کې شپږ باقی خبرونه خې شي دي د خدای په امان دې زه هم غري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شي دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوې ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې ورکسوې دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0 1 5 3 1 1 8 1 بیا تکرارم 0 1 5 3 1 1 8 1 بل شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 بیا تکرارم 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پسې پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش.
السلام علیکم. دا ازادي څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅ شي د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅ شي. زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د بیسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زموږ یو د اکا زوی دی ورک دی. د دوه درې کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي. د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا درې کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپله د ټلیفون شمېره مو هم په خپله نه ده ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپله ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 9 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 9 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن سے محترم تا تو هغه خواجه چې د دې رادیو ته غوږی ټول ته خاص سلام همدغه وخت خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی. پیرو سلور ورځو رئیسی د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کی د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهنی توازن ستونزې لري. ذهنی توازن یې ګډوډو د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټي پرتنو یادونه وړ ده. دغه لاس باندې خلکو کې هم ده. هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکولې سي اطلاعات شمیروایم 0 98 99 302 یعنی 0 98 99 302 شمیرو دل بیا وایم 0 98 99 302 بلا اطلاعات شمیروایم 0 98 99 302 یعنی 0 98 99 303 302 نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم 0 98 99 502 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 84 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 15 103. بل اتصال شماره ده 0 58 0 58 19 49. یعنی 0 1 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 2 1 2 15 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 1 8 5 9 15 15 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم که زه هم ولا لغونې ما لغمانه لږ خاصه کوم چې خو ما شي نه درک شوې ده الهام فلون ده چې هغه ته نو ته نو ته ورو په لازم یو شي چې تر او هغه چې تر هغه نه ها چې هغه یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې تاسو وکړه په دې کې چې پیغام مې درکې نو څه کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان کسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوی دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 صفر اته صفر څلور درې اته هر روز چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواری د کلي سما اسکم ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. صفر اووه دوه واره اته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زیم عبید اللہ ارمانی ر بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت څخه ورکې د نو لوس کال سره کورونا درک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دی. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوم. ازما نمبر د سیم سپر درې سو شپږ اتیا سل ولس نمبر یو ځل بیا تکراروم صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل زیرو یو اووه دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي راډیو زنده باد د پیغام د نشرېدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ولی عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ د نانوخیلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فاره دی و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه بیا هم درته وایم صفر اووه څلور نه اووه اووه دوه اووه یو اووه والسلام با احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسه وی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای ممل سه وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي څخه د وڅو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشبه یاست جام په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وری زما سره په دغه ټلیفون شي به رو علي کې ونیسي. په دې په شي راځم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور وګوره شي روان دي صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نن یې یو شپېته یعنی صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسلي به درمې درپوهم.
درنو اوریدونکو په همدې ورستی پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لپاره مشتراولیږئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته ښه شپې او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي: 00422211214115.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هيله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې ظفر د سیال یو ځل بیا ساسي قربنی، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلما ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا او پښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلی یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نومړنی زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې، چې زموږ د کور تر څنګ زموږ هم سایکان اوسېدله، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو وم، چې بیا کندهار ولایت کې زرغونه انا لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلی سولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه راسره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلی، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به یې په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چار څونه ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامله شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د چې دولسم ټولګۍ فارغه سمه د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم سنف و، چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل، چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې بل ډیپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعال کړې وه، چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې د زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ماته هملته وظیفه راکړله د پروډوسرې په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دا بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخ ته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ. په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوه برخې درلودلې، یو یې د اماډیکو برخه وه او یو یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښوله ترڅو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل بخش کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکښې راغللې. یو سمستر به مو ویلي نه وو پرسوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې د هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالۍ په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم. او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه را وروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبۍ ویکلي په نامه یا ټاټوبۍ اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجمانۍ په اسپانیش ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د دري څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبۍ ورځپاڼې سره مې چې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه څخه وروسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړه شوې وه تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا ښه پرمختګ یې وکړي. د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شول، او د ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسې موږ په پوهنځي کې کندهار پوهنتون کې یو، خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې وو چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه راسره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو دا
څوک نه وه سره مخکې لدې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته به ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې لدې نه چې مخکې لاړ شو، بیرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کوم مضمون کې ډېره تکړه وي او سړه ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې لدې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
بلې، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې شوز د کېدې علاقه مې موږ سره درلودله. د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې داسې یو ورځ مو استاد نه راغلې، نو بیا موږ دوه صنفه وو. موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلې تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو وه هغې ویله چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ونی کله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتل نو ما چې پرچه ورول ما پرچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړل کوچنی او ما چې دا خپل نه دی لیکلی دا تا د کتاب درو لیکلی دی ما خپل استاد نه دی لیکلی خپل می تاسو ویلی املا بیا دې لیکلی دی لکه لیست شي منه دی کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډیر پکښه تاسو کې تاسو نه دا سی املا لیکلی دا چې څه غلطی نه لري نو پښتو مو زموږ سره می علاقه ډیره و او هغه می ډیر شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون می خوښې دي او د دې ترڅنګ انګلیسي ژبه سره می هم ډیر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله اوس مو زده ده
اوس راځنه دا ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خونځې دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارونه باندې هم لاس ور وړای وي څه دې کور په کارونه کې زده دي
بلې د کور کارونه خو طبعا چې کوونه مو هغه د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې می ټول کارونه می هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه نه کړې ځکه وظیفه وې درښتنه به و چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت څه وي یا به می خور کړې وای به مرزان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی منزل په دې کې شېما
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې سی ویش پرې ځي نو موږ په کور کې چې دی ځاتې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار اړې وي په مخه وره لیا مغه کار وکړو خو بیا هم چې را رسیدلی هغه داس ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول جارو کوم هم
عموما هغه جنو سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتمن جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټولې تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خمکدوزی او خیاطي د غشيان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوک شته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن نه زده لاسي کارونه ورشيام د کندار شوز دې چې دې ماشاالله ډېر ښه خامک کوي چې ډېر مشوره مې خرجتم دې خامکونه چې هغه ډېر دې بیرل ته غاړي جوړي خرجتم استوي د لیا کنداران کتابان چې غاړي ډېر هغه دې د لاسي غاړي نو زما خپل نه دې زده خو مور مې چې دې په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اره خطر ته بس ما مور و پلازنت به مې غاړي جوړول لاسي غاړي شخته به اتلی نو د وخت به یو لاسي غاړي اوس جوړ کړی و دا غسه چې ما څنګه په یادی دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر نه د څه جوړ کړي نو به یار اختر تخته نه ویل چې غاړه اوس جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله چې د دې چې به کار پاتې نو شو به زما پلان ته ویل چې غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي دا امر ته وای په کورنۍ و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بلې د کوچوالو څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د انجنیر د کړو ته خوځې ډېر ډېر نشه کوي خو زما مورجان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک ایتام د غوي کورنۍ کې ذکر نه دي کړی ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سواده راو نو د کوچوالو څخه هم انا جان چې مې ژوندۍ و د مور مینه خوشې دل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالو نه چې هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راک دا کارونه باید سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې وځ ذکر د مینا موږ ته مساعدې ده انا جانې به مې کوشش کوي چې موږ ته ولاړ شو وخت موږ ته تیر نه سي یو څه ذکرو نو بیا مې انا جانې مې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته و نو اسه به خبره منله
د پلار خو می تابم چې خپل هم خوشاله خو یوازې به می مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې تنگار دې کوي نو بیا به می انا جان په مخ کې واغې کنه اتوار کوي بیا ورسې می مورم د دې اسمه د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا داسې و چې کله چې می کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسې د بیا چې ما غوښتل یعنی زه مکتب له سم سنس کې ومه چې ما یې د نوو فلم چې ما د راډیو سرکار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې و هغه د شاوخوا خپلوانو څخه و لکه مثال د اماګانې وې ماماګان به ودي به و هغه دا نه خوښېدله چې زه په راډیو کار وکړم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعا کولې خو پانی ډېر نه ورته کوي او زما چې علاقه ډېر ورسره وه ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کوله کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنۍ معاش دې څه وخت اخیسته او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې پخیستي او چا دې ډالې وړې و هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دو دم د چې څوک نمرنۍ معاش وخت لبیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلک ته ور کړی و
بلې رښتیا ما خپل نمرنۍ معاش چې و او بخښلې ته الارم څنګه دې پاس بلې
اور مې تاسو ته مور کې خیر
ښه بله ما کله چې لومړی وخت مې د نرمال رادیو سره شروع کړل نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالي رسنۍ دا سوي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یا یو کني مو ورسته پر رسنۍ کا کوي کته هم څلو ته د خبرونی پر مخ باندې یو څه د نیم سره به د معاش کې پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې خداس ما لمړی و سپاو او نو ماته ویښه اول پاش چې واغه اونیم سو افغاني میچ را کړل نو ما هغه سره کړل کوټه چې راغلم انا جان مې هغه وخت بیا فال ولا نو خبرې و دای سم نه سوي کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول مراوري خپل انا جان ته مې وخت کې سم دی خو سره په ځای پتاو نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې ډیر زماتي را سره کړل بیا ما سره هر وخت درېدل نه ما غره لمړی معاش مراوري هغه ته مې ورکړی
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړی او دا ډېر عام وی چې ته باید توځي فاده اخیستې دا ماش دې اخیستې ستاسو لمړی ماش د اوس بتمن سره راوړی
بله نو د څه و چې بخې ونیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرني عام راوړی نو ډېر کم وو د په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نورو ماشو کې ان تر اوسه چې د فلم کې دې چې ماش راخم بیا اړه و شیرني دلای کشر ورور مې دي تقریبا د یو ول سکال دي نو چار معاش واخم د ګور د مخه هغه ما سره دی ما شیرني خو تاول جوړ راوړو نو ته هم زه ارم یې معاش واخم نو ارم یې زه لازم ته شیرني درکو مې وز ما شیرني ستا
بالکل مشمون کور کې داسې نه زولې وي اوس راځي مخ کې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوان جونی وي او تاسو نه کته صنف کې هم یوازې یو انجلې و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او طلبه کم رنګ وو څومره تاسو ته سخته و چې د غمر الکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کاله تیرول د دې په اړه ته وای
بلی ډیر سخته و چې هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انتر ویلي د خې خونځنه پکښ لږ دی بیا چې نو په انځي ته ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انځي ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی و او موږ یې واسه دوی انجنیر وو نو چې لمړی ورځ مې و پانتن تورتل لم نو د ستینام کارونه مې په ځان وخت خلاص کړو لمړی ورځ مې و پانتن تورتل لم نو دا غوډوای مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زما سم یو دوی درې انجنیر خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوه درې انجنیر لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي هغه را سره دی یعنی فرای ته مخکې ماته معلومه چې کندهار پانتن کې انجنیر ډیر کم دی نو چې ولرلم نو یو دوی انجنیر اخلي وې زه مې ډېر خوشاله شو چې دا دوی انجنیر اخلي دي بیا په لومړي سنف کې و چې موږ دا دوی انجنیر یو څلور یا دکان و
نو سن د سن جوړښت مو هم داسې و چې هغه چوکۍ چې سر پر سر نه پته ده سټیپ بای سټیپ داسې و چې څنګه څنګه وته مې سترګې مې ورکم تور خوړی ماشاءالله دوه ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یوازې درې نجونې و نو لاسونه مې مریض دي د لپښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت او مې پانتل په لومړي ورځ باندې سو لاړلو پر پیدا سي وو چې الکوان نور موږ سره پېدله موږ دې یعنی درې نجونې و لومړي سنس کې بیا ودی د مخ چوکۍ موږ ته به خالي پرې شو او تاسو څوک نه کښې نه سره نور به چوکیان کې وښه نه سره شوی نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه مالته به کښې نه سره بیا یو سمستر دا دوه درې نجونې و نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړلې نو بیا څلور کاله همدا دوه نجونې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون پر اکرم یا هم د هرات پوهنتون پر اکرم نه دي یعنی شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویله نکاح به مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه په کښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نسي پر کولی یعنی الکوان ډېر دي که زه ورته یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم ځانونه اچولي وه ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله خو بیا مو درس ډېر ویله که څه هم الکوان بیخي ډېر وه خو زه خپله د پوهنځۍ په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځۍ په ساته باندې یعنی درس مو ویله خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کښې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بیخي ډېر وه او موږ فقط دوه نجونې وو
اوس راجانې که په دې اړه مراته وایي په پوهنتون کښې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمرې ته ورسېدلې کار مو هم په دې برخه کښې کړی دی اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کښې کار کوي که نه په کور ناست او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغې محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کښې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کښې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای وو نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کښې یعنې کار وکړم په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب را کړي خپله مې استعفا ورکړله بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنیو په برخه کښې کار کول داسې اوس هم تاسو کندهار ته راشئ د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس یې په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویله چې یعنې د دوی سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي که یوه ورځ هم یعنې خدای نه کړده یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کاره چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کښې پر عادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کړده یوه پېښه اوس د ټول عمر دپاره دې رنګ بدېږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک را څخه پاتې شو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم په خپل مسلک کښې به کار وکړم بیخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوي چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې اخر همداسې خدای در باندې چپه کړه زه ورته وایم څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راشي بیا به کار په کښې وکړم نو بیا مې د هغه وروسته د رسنیو سره کار نه دی کړی
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي هغوی ته دې خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول زما خپله دوې خوندې نورې د عمه لوڼې د اکا لوڼې دوی چې دي یعنې په یوولسم سنس کښې په دولسم سنس کښې پر کور باندې پاتې شولې او تر ټولو بده خاطره چې ما ته ده که څه هم زما کشره خور ده یعنې موږ څلور خوندې یو زما څلورمه خور ده چې اوس د پېنځلس کاله ده او په نعم سنس کښې پاتې شوله نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله اخر موږ خو نیت نه وو نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله یعنې نور په افغانستان کښې آینده نه شته نو هغه نامزاده شوله
که هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس د بندېدو د کبله یې نامزد ته کړله ډېره کشته هم وه. زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بله همدا ودونه دي، بله خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شول، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نه امید شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې. یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کښې امېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان دي. بیا هم حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به هم وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه وزرا جانې، کور دې ودان، چې خبرې دې وکړې.